بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې شپږمه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې ولسمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې اتمه نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې اروپایي اتحادیې ته د ایران د اسلامي جمهوریت خبرداری نومیږي. بیا به یو د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان د نیواک د پایلو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي، او په آخر کې به مشالونه اونیس پروګرام هم درته واورو. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. اول ته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. مهسا امینی د مغزو د هیپوکسی په خاطر مړه شوې وه. د سلطې نړۍ او امریکا له حق او د نصره جنگ لري، او د افغانستان خان له نیوګری راحت شوې دي. سوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. مهسا امینی د مغزو د هیپوکسی په خاطر مړه شوې وه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د قانوني طب موسسې یعنی عدلي طب د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د مهسا امینی د مړینې علت د مغزو هیپوکسی یعنی مغزو ته د اکسیجن نه رسېدل اعلان کړ. د ایران د قانوني طب موسسې یعنی عدلي طب پرون د مهسا امینی د مړینې په باره کې د بیانیې په خپرولو سره وویل، د روغتون د طبي سندونو په خپرېدا د مغزو او د سږو په سیټي سکین باندې غور کې دا د هغې د مړینې د ظاهري معاینې په نتیجې او پوسټ مارټم او د سیپشناسۍ د معایناتو په ترسره کېدا سره نوموړې ښځه په سر یا بدن باندې د ګزار په وجه نه ده مړه شوې. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي چې د روغتون ایمرجنسۍ د کارکوونکو عملیات او د مصنوعي سا د ورکولو کار نتیجه ورنه کړه، او روغتون ته د مهسا امینی له انتقالولو او د کسرا روغتون ته د درملنې د کادر له زخمونو سره سره هغه ته د مغزو د هیپوکسی یعنی مغزو ته د اکسیجن د نه رسېدا په وجه د تیرې میاشتې په 15 نیټه مړه شوه. د مهسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې د وروستۍ بلوا او رامنځته کېدل یو ځل بیا سبب شول چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجي دښمنان له هغو د تهران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره د یوه فرصت په توګه او د بلوا او د ډیر لمسون لپاره استفاده وکړي. په ایران کې په وروستیو بلواو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو سیاسي مشرانو او د دوی رسنیو او د لویدیځ د ملاتړ وړ دښمنو پارسي ژبو رسنیو لوی غمجنې پیښې چې غور باندې روانو ناوړه استفاده وکړه، او د ایران د ملت د حقوقو د ملاتړ په شعار سره د بلواګرو کسانو د ملاتړ او د ایران د ملت د امنیت د ګډوډولو لپاره هر ډول هڅه او کوشش وکړ. خو د ایران په میلیونونو خلکو په مظاهرو سره د خپل هیواد او د نظام ملاتړ وکړ، او له بلواګرو او بلواو سره خپل مخالفت اعلان کړ. د ډنمارک سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ډنمارک کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت باندې په چاکو سره د یوه وسلوال یرغلګر له حمله وروسته په تهران کې د ډنمارک سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. په کوپنهاګن کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت باندې په چاکو سره د یوه وسلوال یرغلګر له پرون ورځې حمله وروسته چې د ایران سفیر ته ګواښ کاوه د سفارت یو ځایي کارکوونکی ژوبل شوی او د سفارت ګاډو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. د ایران د خارجه وزارت د لویدیځې اروپا د چارو مرستیال لخوا د ډنمارک سفیر احضار کړی شو. په دغه کتنه کې د ډنمارک سفیر ته د ایران د ډیپلوماټانو او د سفارت د امنیت د نه تامینولو په هکله د ایران رسمي اعتراض اعلان شو. د ډنمارک سفیر په ځواب کې د رامنځته شوې پیښې په هکله د بخښنې په غوښتلو سره ټینګار وکړ. له دغې پیښې وروسته امنیتي تدبیرونه پیاوړي شوي، هغه و دوام ولري او زه به د ایران اعتراض زر د خپل هیواد چارواکو ته ورسوم. د سلطین نړۍ امریکا له حق او عدالت سره جنگ لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د تهران د جمیل منځ خطیب آیت الله کاظم صدیقی ټینګار وکړ. د سلطین نړۍ د استکبار نړۍ امریکا سهونیست رژیم او د تکبیر جبهه له حق او عدالت سره نه پخلای کیونکې جنگ لري. هغه ویل اصلي مسله دا ده چې د سلطې دنیا، د استکبار دنیا، امریکا سهونیست رژیم او د تکبیر جبهه د خدای له دین، عدالت او حق سره پخلای نه کوي ان کې جنگ لري. او له هغه ورځې راسې چې پیران کې د دین بیرغ راپورته شوی دی، د سلطې دنیا د سیسا، خیانت او جنایت په خپل اجنډا کې شامل کړی دی او په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې داسې ورځ او فرصت نه و چې دښمن خپله دښمني کمه کړې وي. د تهران د جمیل منځ خطیب کاظم صدیقی بیا وویل د ایران خان وتوانېدل یو بل پسې د سیسیشن ډکړي او هغوی عناصر له ډګره وویستل او انقلاب وساتل شو. کانیډا د ایران پر ضد نوې بندیزونه لګوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د کانیډا لومړي وزیر جسټین ټروډو پر نوویل دغه هیواد به په ایران کې د نکرراوی په پلمه د ایران پر ضد نوې مهاجرتي او مالي اقدامات او پراخ بایکاټونه تعقیب کړي. هغه د ایران په کورنۍ چارو کې په لاسوهنې سره وویل کانیډا فیصله کړې ده چې خپل هیواد ته د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د څه د پاسه لسو زره غړیو د ورتلو مخه ونیسي. د کانیډا لومړي وزیر جسټین ټروډو ادعا وکړه دغه هیواد د ایران پر ضد د بایکاټونو د زیاتولو په حال کې دی او زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د اجرا کولو لپاره د کانیډا د ظرفیت د پیاوړي کولو لپاره یې شپږ اویا میلیونه ډالره بیل کړي دي. د کانیډا لومړي وزیر په داسې حال کې د ایران پر ضد د فیصلې د غوره کولو خبره کوي چې هغه څه موده مخکې په خپل هیواد کې د اعتراضیه غورځنګ له پراخېدا وروسته د بیړني حالات په اعلانولو سره ویلي وو چې د اعتراضونو د کنټرولولو لپاره پولیسو ته زیات واک او اختیار ورکول کیږي. له بشري حقوقو د کانیډا د لومړي وزیر جسټین ټروډو او زاري استفادا کاملا ښکاره ده، ځکه چې د دنیا خلکو تر اوسه له خپلو کورنۍ څخه د کانیډا د اصلي خلکو د څه د پاسه یو لک ماشومانو په زوره د بیلاولو، جلا کولو له غم څخه ډکې کیسې او د کانیډا په ښوونځیو کې د سلګونو ماشومانو د مړي د پیدا کېدا مواردونه نه دي هیر کړي. کرزی د کابل د حمله له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کابل د کاج د زده کړې د مرکز تر هغه حمله د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي اعلان کړه. د 13 سپتمبر میاشتې په درشمه نیټه د کابل په لویدیځ کې په دشت برچی شیام میشته سیمه کې د کاج د زده کړې په مرکز کې په ترهګرې بم چاودنې کې تر اوسه له 500 زیات کسان مړه شوي او یو سل نور ژوبل شوي دي چې اکثره یې ځوانې ښځینه محصلینې وې. د دغه حملې ذمهواري داعش وهابي سهونیستي تکفیري ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د کابل د کاج د زده کړې په مرکز باندې د حملې د وژل شویو کسانو له ځینو کورنیو سره د خواخوږۍ د اعلانولو لپاره له هغوی سره کتنه او خبرې وکړې. حامد کرزی په دغه کتنه کې وویل د افغانستان ټول ملت د کابل د لویدیځ په دشت برچی سیمه کې د شهیدانو په غم کې ازادار دی. په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو اونیو کې بیلابیلو سیمو په تیره بیا کابل او مختلفو سیمو د غراز مزار شریف او کندهار ولایتونو کې ډېرې بمچودنې او ترهګرۍ شاملې شوې دي چې له کبله په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. د اکثرو حملو مسؤلیتونه داعش وهابي صهیونیستي تکفیري ترهګر ډلې پر غاړه اخیستې دي. داعش وهابي ډله سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، کاناډا، امریکا، برتانیا، فرانسې، بحرین، اردن، صهیونیست رژیم او نورو عربو اروپایي هیوادونو خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره جوړه کړې ده. د افغانستان خلکو سلیت نیمګړی راحته شوي دي. شفک نه خبري اجانس راپور کړی د طالبانو حکومت په افغانستان باندې د ناټو تړون او د امریکا د حملې د یوشتمې کلیزې په مناسبت په یوې خبر پاڼه کې وویل نن سبا د افغانستان خل د نیوګری او جنگ څخه راحته شوي دي. د طالبانو موقت حکومت پرون د امریکا او د هغې د ملګرو د حملې د یوشتمې کلیزې په مناسبت زیاته کړه نیوګران په افغانستان کې ځای نه لري. د طالبانو په بیان کې ویل شوي دي چې امریکا یوش کاله مخکې په همداسې ورځ له اجازې او منطقي دلیل پرته په افغانستان برید وکړ چې نتیجه یې د افغانستان د څه د پاسه یو اویا زره خلکو وژل کېدل دي. د طالبانو بیانیه زیاتوي چې د امریکا لخوا د افغانستان په شل کله نیوا کې د افغانستان څه د پاسه اته اویا زره پولیس او عسکر هم وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دغه وژله له اعلان شوي وژلې ډېره زیاته وي ځکه چې د خبري سنسرونو په وجه چې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د خبري ټولنو لخوا لګول شوي دي په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د ځواکونو د جنایتونو د دقیق شمیر او اندازې په هکله چندان اطلاعات په لاس کې نشته. د طالبانو حکومت په خپلې بیانیې کې دې ته په اشارې سره چې افغانستان همدا اوس د نیواګرو ځواکونو له وجود څخه پاک شوی او خل په ازادۍ سره ژوند کوي ټینګار وکړ. طالبان یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد استفاده وشي او په مقابل کې طالبان له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد غالمانه دریځ ونه لري او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، ثبات او د امنیت په لاره کې خنډونه رامنځته نه کړي. که څه هم په افغانستان کې د امریکا نیوګری پای ته رسېدلې ده خو د دغه هیواد همدا اوس د امریکا د شل کلنه نیواک او جنگ له کبله له اقتصادي او ټولنیز کړکېچ له ډېرې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دی. پرون جمعې ورځ په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان باندې د امریکا د حملې کلیزه په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو د جنایتونو یادونه کوي. امریکا او متحدانو د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومنټه له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د امنیت د تامینولو په پلمې سره په دغه هیواد حمله وکړه. د امریکا عسکر په نهایت کې په افغانستان کې له شل کله نیواک او بې شمېره جنایتونو له ترسره کولو او د افغانستان د اقتصادي او د روغتیایي بهمنیانو له تباه کولو وروسته د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې په شرم او ماتې خوړلو سره له دغه هیواده وتښتېدل. د جنو د ښوونځیو د پرانیستلو بهیر پرمختګ کړی دی. شفق نه خبري اجانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د هیواد انجلای د ښوونځیو په پرانستل کې دا کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. طالبانو ډلې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه نیټه وخت له رسېدا وروسته د جنو ښوونځي د ځینو اصلاحاتو د ترسره کولو په هدف سره تر اوسه تړلي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر نو ویل د طالبانو په حکومت په تیره بیا په معارف وزارت کې د جنو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا د مشکل د حل کېدا په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خارج ته ښه خبرونه اعلان شي. د ښځو د اساسي حقوقو تامینول، د نجونو د ښوونځیو په کامل ډول بیرته پرانستل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې ورمخکې شرطونه دي. طالبان له اسلامي ملګرتیا موسسې څخه مرسته غواړي. تسنیم خبري اجانس راپور کړی د طالبانو موقت حکومت له اسلامي ملګرتیا موسسې څخه د تجارتي او د مالي مرستو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. We'll be right back. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اردن کوز بیوا سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کوچ اروپائی اتحادی تا دیران خبر درائی نمیگی. دیران د اسلامی جمہوریہ د بحرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللہیان وڑ موراز د اروپائی اتحادی د بحرنی سیاست لمسول جوزی بورل سرا ٹلیپونی خبری وکڑی. پا دا غطا ماس کی دوڑا لورو دو بندیزونو دلدرے کولو دا مذاکراتو دو رستای حالاتو لاؤروپای اتحادی سرا دا دوڑخی زاڑی کو پا ایران کی دو رستای بلننو پا حکلا خبری اتحاری وکڑی. حسین امیر عبداللہیان دا ایران دا داخلی حالاتو پا بارا کیوئے المونگ لخپلو کورونای و قوانین سرا سام دا ایرانی مرمن محسا امینی دمڈین پیخا پا جیدیا سرا تاکیب او سو دا دی پیخ پا تڑخونا سرگن شی. مونگ سلائیز مظاہرے دا خلق و حق بولو او تل ورتا توجو کوو، لیکن نبلوگر او ترہگر اسرا دا قانون پر رانا کے پریکندہ چلند کوو. حسین امیر عبداللہیان خبر دارے ورکار چکا اروپائی اتحادیا دا حق و بلوگر او ترہگر او دا حدثال پلڑ کی چی دیران او لستای زانی او مالی زیانونا اڑاولی دی دیران پر زید بی بنیادا ترون اول گوی او پا تلوار سرا سیاسی دامان وکڑی نمونگ وہاں ورتا متقابل جواب ورکڑو. جوزی بورل په جواب کې ویل دا منام چې بلوا او ټیروریزم داسې مسله ده چې له سولیزو مظاهرو سره توپیر لري. موږ نه غواړو له اسلامي جمهوریت سره د اروپایي اتحادی اړیکې ورانې شي. خو له دغه ټلیفوني خبرو اترو څخه د یوې ورځې په تیریدا سره د اروپایي اتحادی د بهرني سیاست مسؤل جوزی بورل د پنجشنبې پر د خپلو مخکنیو خبرو په اپوټه د ایران پر ضد دریځ غوره کړ او رسانه سره په مراکه کې ویل چې اروپایي اتحادیه د مظاهراتیانو د ځپلو په خاطر په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څیړلو لګیا ده. جوزی بورل زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې په ایران باندې د لا زیاتو بندیزونو په لګولو بحث کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کیټرین کولونا هم ویلي وه چې د ایران د ځینو شتمنیو د کنګل کولو او په یو شمېر ایراني چارواکو د سفر بندیز د لګولو کوشش کوي. داسې ښکاري چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د وروستۍ بلواو په وړاندې په دریځ دیونه کې د امریکا او صهیونیست رژیم سره په خوا کې درېدلې ده او پریکړه کړې ده چې د واشنگټن په ګټه لوبه وکړي. اروپایان په دې مسالې کې هم لکه د روسیې سره د مقابلې په موضوع کې د دې پر ځای چې د خپلو ملي ګټو په فکر کې واوسي د ایران پر ضد دریځ غوره کولو او د نوي بندیزونو په لګولو سره د امریکا او د صهیونیست رژیم د رضایت ترلاسه کولو کوشش کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبه په ورځ په وی بیان کې له بلواګرو څخه په ملاتړ کې ویلی وو چې امریکا د ایران د هغو چارواکو پر ځای چې په وینا یې متمظاهره چانو یا هم بلواګرو په ځپلو کې لاس لري نوې بندیزونه لګوي. په دې توګه اروپا هم په نظر کې لري چې د امریکا په څیر د اسلامي ایران په وړاندې د بندیز اګواخله سیاست کار واخلي. لا دې پرته چې د اسلامي ایران په وړاندې په تیرو لسیزو کې د بندیزونو او زور ویلو نه کارندوالي ته پام وکړي له امریکا څخه په پټو سترګو سره پیروکاري کوي، بېشکه د اروپایانو لپاره به منفي پایلې له ځان سره ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باکري وایي اروپایان له ایران سره د اوږدمهاله هوکړو د درلودلو په سربیره یوازې د امریکا د فشارونو له امله په خپلو ګټو باندې د سترګو په پټولو سره د امریکا ګټو ته ترجیح ورکوي او ایران سره خپل اقتصادي مبادلات کموي. خو دې ټولو سره سره ایران به لاس تړلې پاتې نه شي او خپلې ګټې به تعقیب کړي. داسې ښکاري چې د ایران پر ضد د منفي اقداماتو په زمینه کې اروپا ته د ایران د خارجه وزیر جدي ګواښ من جمله د سختو بندیزونو لګول کولی شي تهران سره د بروکسل اړیکې لنجمنې کړي. که اروپایان په حقیقت سره تهران ته د خپلو اړیکو د رغولو پسې دی، باید امریکا څخه د طبیعت کولو سیاست پرېږدي او ایران سره د دو اړخیزه ګټو پر بنیاد خپلې اړیکې وپالي.
Thank you.
تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا
دیر عزتمن آریدون که از من فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه با منه عزیزان و اسم ده تاریخ یا بلا پانه تاسو تا ورنده که بام. نندخالی و راز یاشنبه ده یوزر چلور سوا یوام هیجری المریسکال ده تلی ده میاشتش پرده سمانیرته ده چی ده چوال سوا چلور چل بیاشتم هیجری قمری کال ده جماد و لولی علم ری خور ده میاشتی لیو لسمه او ده دوزر دو بیاشتم میلادی کال ده اکتوبر لاتم نیرته سرا برابره ده. یو سال یو پینزوز کال پخوا دا دول سوا درینوی یم هجری قمری کال دا ربیو لول دا میاشتی پا یول سمنیتا یو ستر مسلمان فقی، عالم او کتاب پیجنده ی حاج حقا بزرگ تهرانی پا تهران کی وزیجد. هغه مقدماتی زدکری پا تهران کی تر سرکری او دلور زدکرو لپاره دا عراق نجف اشرف خار دولار. هغه د دغه خار په علمی حوزه کې د اخوند خراسانی او حاج میرزا حسین نوری پشان لوړوتبه عالمانو څخه علمی فیض ترلاسه کړ او د اجتهاد درجه ته ورسید. شیخ هغه بزرگ تهرانی د اسلام د کتاب پیژندنې د یو ډیر ستر دایره المعارف د برابرولو لپاره مطالعې او څیړنې ته مخه کړه او په اوږدو سفرونو سره د عراق، ایران، مصر، سوریه، حجاز، فلسطین او د څو نورو هیوادونو په کتاب نونو کې په څیړنو او ژورې مطالعې بوخت شو او بریالی شو په شپږویشت ټوکو کې د الزریه الی تصانیف الشیعه نومې ستر کتاب تالیف کړی. د دغه مسلمان دانشور له مهمو آثارو څخه په اتو ټوکو کې طبقات الاعلام الشیعه کتاب ته اشاره کولی شو. دغه ستر فقی بالاخره د ډیرو سفرونو په وجه له یو لړ ناروغي وروسته په دیارلس سوه نه اتیایم هجري قمری کال کې په نجف اشرف خار کې وفات شو او د هغه د وصیت له مخې په همدغه خار کې په خپل کتابتون کې خاورو ته وسپارل شو. څلور نوي کاله وړاندې د دیارلس سوه اووم هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په شپاړسمه نیټه د رضا خان پهلوي له دیکتاتورۍ سره د ایران د یوه پیاوړي عالم آیت الله سید حسن مدرس له پرله پسې مخالفتونو وروسته د رضا خان پهلوي په امر یو شمیر پوځیانو د مدرس پر کور تیری وکړ او هغه یې سخت ووهه او ټپي یې کړ او ورپسې له تهرانه بهر کړ. هغوی همدارنګه د مدرس د کورنۍ غړي او دوستانو هم ونیول. بالاخره مدرس له یو څه وخته وروسته د ایران شمال ختیځ ښار کاشمر ته جلاوطن کړی شو او په دیارلس سوه شپاړسم لمریز کال کې په هغه ښار کې د رضا خان د عواملو لخوا مسموم او شهید کړی شو. یو پینزوس کال وړاندې د دیارلس سوه پینزوسم هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په شپاړسمه نیټه مشهور مسلمان محقق، مؤلف او واعظ سلطان الواعظین شیرازی په پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو. د اشرف الواعظین حاجی علی اکبر زوی سید محمد شیرازی په کابو دولس سوه پنځه اویایم هجري لمریز کال په تهران کې وزیږید او لومړنۍ زده کړې په تهران کې ترسره کړې. هغه په دولس کلنۍ کې له خپل پلار سره عراق ته ولاړ او دوه کاله په کربلا کې منځنۍ زده کړې ترلاسه کړې. ورپسې د خپل پلار سره یو ځای کرمانشاه ته ولاړ او د شریعت تبلیغ ته یې مخه کړه. سید محمد ورپسې د خپل علم او کمال د بشپړولو لپاره عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر او هندوستان هیوادونو ته سفرونه وکړل او د یهودیانو، مسیحیانو، برهمنیانو او اهل سنت مسلمانانو او نورو ډیرو ډلو سره دینی او مذهبي مناظره وکړه. په پیښور ښار کې د اهل سنت له دوو سترو عالمانو سره د سلطان الواعظین شیرازي مناظره چې د هند د مشر ګاندي پښتون کې د لسو شپو او هره شپه له اتو ساعتونو ډیر وخت لپاره وه ډیره مشهوره ده. د هغه د مناظرې بهیر د هند د هغه وخت په ټولو جریدو کې چاپ شوی او د دې مناظرې مطلب د شبهای پېښور نومې کتاب کې چاپ شوی چې له زرو ډیرې صفحې لري. سربیره پر دې له هغه څخه ډیر ارزښمن آثار په یادګار پاتې دي چې صد مقالې سلطانی در رد بر یهود و نصارا او همدارنګه په دوو ټوکو کې گروه رستگاران یا فرقه ناجیه د نوموړي له آثارو څخه شمیرل کیږي.
د افغانستان شل کلن نیواک
کلونو اوریدونکو زموږ نیکې پیرزویانې ومنئ. عزیزانو، په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د شل کلن حضور او نیواک د پایلو د پروګرام له پنځلسمې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
حاضر شوي. په دې هیله چې زموږ له تیرو پروګرامونو مو پوره استفاده کړې وي، دغه پروګرام ته هم ستاسو پام راغواړو.
دوستانو، په دې کې هیڅ شک نشته چې له شوروي وروسته په منځنۍ اسیا سیمه کې د موجودو هیوادونو بې ثباته کول په سیمه کې د واشنگټن یو بل پروګرام دی. په افغانستان کې د داعش جنایتکار ډلې شتون په مرکزی اسیا او د اسیا په جنوب کې د امریکا له ستراتیژیکو سیاستونو سره غږمله ده. امریکا هڅه کوي په منځنۍ اسیا کې د داعش تکفیري ترهګرې ډلې په پراخولو سره چین، ایران او روسیا له ننګونو سره مخامخ کړي. د امریکا له نظره روسیا یوازې په افغانستان د داعش په شتون اندېښمنه نه ده، بلکې له دې مسالې په تبلیغاتي استفادې سره هیله منه ده په سیمه کې خپل لوړ مهاله اهداف تعقیب کړي. د روسیې اصلي ستونزه دا نه ده چې په افغانستان کې کوم حکومت واکمن وي، بلکې دا وه چې آیا افغانستان دوباره د افراطي ځواکونو لپاره په یوې اډې بدلیږي که نه. په تیرو شلو کلونو کې کرملین که څه هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شتون د افراطیانو د ولکې لپاره په مرکزی آسیا کې د روسیې د ګاونډیانو لپاره ګواښ دی یو خنډ وباله، او خو مسکو په عین حال کې واشنگټن په افغانستان کې د نشه ییزو موادو په تولید او ډیرنده قاچاق تورنوله.
له یوې خوا د طالبانو لخوا د کابل سقوط او له بلې خوا په افغانستان کې داعش پراختیا په درسته نړۍ کې ډیر داعشیان په جوش کې راوستي چې احتمالا د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره به یو ګواښ وي. دا هم هغه ګواښ دی چې روسیه یې به 2015 کال کې مجبوره کړه په سوریه کې د مقاومت له چورلي سره غژمله بوزي مداخله وکړي. که څه هم په افغانستان کې د جنگ د ماتې په مسله کې د امریکا اعتبار ته تاوان رسیدلی، خو مسکو سره له دې چې د افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو د افغانستان له ځینو ګاونډیانو سره د پوله درلودلو په وجه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې لري، او په تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افراطګرۍ د ډیرو احتمال ته په پام سره هڅه کوي په نړۍ او سیمه د افغانستان احتمالي تاوانونو مخه ونیسي.
که څوم طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې د هیڅ گاونډي په خلاف کار نه اخیستل کیږي، خو د ماسکو له نظره دغه ډله د خپلې وعدې د پوره کولو وس نه لري. طالبانو همدارز لال قاعده سره تکتیکي ملګرتیا لرلې او د دغه او نورو ترهګرو ډلو د کنټرولولو لپاره کافي فوجي وسایل هم نه لري او د داعش له مرکزونو سره مؤثره مقابله نشي کولای. په تیره بیا دا چې په افغانستان کې د داعش ټینګښت د واشنگټن په پټ او کرم له تر سره کیږي. د روسیې له نظره د ازبکستان د تحریک اسلامي او همداراز د ختیځ ترکستان د تحریک اسلامي او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی او د القاعده او داعش په شان ډلو له ترهګرو د امریکا ملاتړ به په سیمه کې د بهرنیو افراطیانو د پراختیا او د افغانستان په شاوخوا کې د پټو مرکزونو د جوړېدو او د کسانو د جلبولو د چینلونو د جوړېدا سبب شي. لابل پلوه په 2014 کال کې د امریکا او افغانستان د حکومت په امنیتي موافقه کې راغلی چې کال 2014 کال وروسته په افغانستان کې ناکراری دوام ولري، دغه موافقه به خپل په خپله تمدید شي. دې خبرې روسان اندېښمن کړي دي. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي موافقې په اړه د روسیې دریځ دا دی چې افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او حق لري هر هیواد سره خپلې ملي ګټو ته په پام سره موافقه وکړي، خو دغه شان موافقه باید د نورو هیوادونو من جمله روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي.
قدرمن اوریدونکو، د مرکزی آسیا او روسیې لپاره د افغانستان د ستونزې ماهیت د سیمې د بې ثباتۍ په سرچینې د افغانستان بدلېدل دي. ماسکو د خپلې ملي ستراتیژۍ په لړ کې خپلو پولو ته نږدې په هره سیمه او هیواد کې د بهرنیو اډو او ځواکونو شتون د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼي، چې وروستۍ بېلګه یې یوکراین دی. د ماسکو مقاماتو یادونه کړې ده چې په افغانستان یا د سیمې په یو بل هیواد د امریکا او لویدیځ لوړ مهاله شتون د روسیې له ګټو سره بیخي سمون نه خوري او د روسیې د غبرګون سبب کیږي. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي مداخله په هغه سیمه کې د واشنگټن د مهم پوځي شتون پیلامه و چې د مرکزی آسیا په حدودو کې پراته دي. د شتون تقاضا کوله چې امریکا په مرکزی آسیا هیوادونو کې اډې او په پاکستان او کسپین سمندر کې ختیځ اروپا او حتی روسیې کې لوجستیکی لارې ولري. پر دې سربیره د امریکا د پوځ شتون په سیمه کې د امریکا د سیاسي او ایدیالوژیک نفوذ سبب شو چې دغه مسله د روسیې او همداراز چین او ایران د اندېښنې سبب شوه. په افغانستان کې د امریکا له حملې وروسته اول روسیه د طالبانو او القاعده پر خلاف د امریکا له جنګ ملاتړ وکړ، خو دوه لسیزې وروسته کرملین په زلونو د سپینې ماڼۍ لخوا د جنګ د اداره کولو پاره او د نیوکا کړی دی.
روسیه یو هغه هیواد وو چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له نسکورېدو وروسته راضي ښکارېده، ځکه چې مسکو فکر کاوه په افغانستان کې د طالبانو رژیم په نسکورولو سره په منځني ختیځ له هغو ناکراریو چې تصور یې کېدو خلاصه او په آرامه شي، او دا کار به په دغو سیمو کې د امنیت په ټینګولو کې مثبت اغیزه ولري، ځکه چې طالبان د افغانستان له مرکز او کابله شاوخوا سیمو په تیره بیا ختیځ او جنوب ته لاړل او د افغانستان له هغو پولو چې له مرکزی آسیا سره نږدې وې لرې شول، او دا د روسیې لپاره د آرام او ډاډ خبره وه. نو ځکه په افغانستان د امریکا له حملې وروسته روسیې د طالبانو له ځپلو په زمینی ملاتړ سره په شمالي جبهه کې خپلو متحدانو ته په افغانستان کې د روسیې د ګټو د ساتلو لپاره هیله پیدا کړه، خو وروسته ماسکو په افغانستان کې د عمل د نوښت د حاصلولو لپاره لاس په کار شوه او په 2006 کال کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. روسانو هڅه کوله طالبان د مذاکرې میز ته کش کړي چې په افغانستان کې جنگ او نښتې کمې شي، زکا چې په افغانستان کې د جنگ په نشتون کې د روسي ګټې لا زیاتې پوره کېدلې.
دوستانو روسانو په حقیقت کې له طالبانو دوه غوښتنې درلودلې. لومړی دا چې د مرکزی آسیا او قفقاز د جنګیالیو چې مخکې له طالبانو سره و مخه ونیول شي، چې د منځنۍ آسیا لپاره نورې ستونزې پیدا نه کړي. دوهمه مطالبه یې دا وه چې طالبان منځنۍ آسیا ته د نشه ییزو موادو د قاچاق مخه ونیسي. د روسیې لپاره د نشه ییزو توکو موضوع په دغه هیواد کې د امنیت پر خلاف یو لوی ګواښ و، ځکه چې نیخ په نیغه یې د روسیې په ټولنې اثر کاوه. د روسیې د پوډریانو استعمالونکي 90% هیروین د مرکزی آسیا له لارې دغه هیواد ته ځي، یعنی په کال کې له 15 تر 80 تنو هیروین په کال کې د روسیې 0.5 د هیروینو د استعمال په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یوه بله خبره چې په افغانستان کې د امریکا د سیاستونو په اړه د روسیې د پام وړ وه او د په افغانستان کې د داعش شتون دی. په افغانستان کې د داعش د جوړېدو او نفوس لمهغه لومړیو زمزمو او انګازو یو احتمال دا و چې د دغه ډلې هدف له افغانستانه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په لور تګ او د روسیې او چین پولو ته د ترهګرو فعالیتونو غځول دي. د دغه اخیستون پلویانو استدلال کاوه چې دغه پروژه د امریکا او د داعش د ملاتړو سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د ګټو په لړ کې ورسره غشمله ده.
په افغانستان کې د داعش د خوځښتونو په اړه له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مرکزی آسیا هیوادونو ته د نفوذ په هدف په افغانستان کې د پښې د ټینګولو لپاره د داعش د پټو هڅو په اړه خبرداری ورکړی وو. خاغلی پوتین ویلی وو داعش د روسیې په جنوب کې د بې ثباتۍ په جوړولو پسې دي. په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته په افغانستان او پاکستان کې امن او د امریکا د ملاتړ وړ اډو او پناه ځایونو ته د داعش ورتګ په اړه د ماسکو اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې د روسیې د فیډریشن امنیت ایجنسۍ مشر په 2020 کال کې ویلی وو چې داعش د ایشیا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت د جوړولو لپاره له هڅو لاس اخیسته او اوس هڅه کوي د نړیوالو ترهګرو چینلونو په جوړولو سره د افغانستان له لارې مرکزی آسیا هیوادونو او روسیې باندې حمله وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان شل کلنی واک د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په همدې وجه موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
نیومن خدای باندې مو سپارو. دا تهران د پښتو خبرونه خګومنه والو د مشالونو می لړۍ نننې مطلب سره حامد سیما سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین منګش
تاسو خدمت حاضر شوه دی چې د مشالونو د خبرونه نننې برخه تاسو خدمت وړاندې کړی. خوګو دوستانو، مشالونو په نننې مطلب کې به د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې په نهی عن المنکر کې د قول اللین یعنی د نرم ژبې د کارولو د اهمیت په باب در سره وغږیږو. هیله ده د استفادې وړ مو ګرځي.
¶¶
نرم ژب چې په قران شریف کې لاغه څخه دا قولین تنوال دی یادونه شوې ده د امر معروف او نهی عن منکر لپاره یو ضروري چاره بل لیکيږي متعال خدای د طه سوره په درې څلوختم او څلور څلوختم آیتونو کې حضرت موسی علی السلام ته سپارښتنه کوي چې فرعون ته ولاړ شي او د نرم ژب په کارولو سره هغه له سرغړونې او توغیان څخه منع کړي او په یاد آیتونو کې راغلی چې تاسو دواړه فرعون ته لاړ شئ بے شکا حاغا باغی شوی دے نتاسو حاغتا دیرا نرما خبر وکڑے خائی چی دے پند واخلی یا وویری گی پا حقیقت کی دا فیرون پوڑان دے دا نرم جبے پا کارولو باندے دا متعال خود سپرختنا دا نرم جبے دا اثاراتو دا اہمیت خود نکی زکا چی فیرون دا سرغلون بیل گوا خو ممکن دا چی نرم جبا پا آغا کے اثر وکڑی پند واخلی او یا لگ تر لگا و ویری کی او لدسی سو چخا لاس پسر شی دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خبرو پا طریقہ کے ہم تن دا خبرا زائے ندر لو دا پدے خاطر خلقو لکم ویر پرتا لا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چخا مختلف پختنے کولے او آغا حضرت پا ہم پا دیرا خکلی او حسلے سرابی زوابونا ویل
دوستانو د دغه آیتونو لمخې متعال خدای حضرت موسی علیه السلام او د هغه ورور ته وای کافرون سره د نرم ژبې په کارولو سره مخامخ شي خو مسائل په پریکند او په ښکارتو بیان کړی د دې احتمال شته چې هغه ستاسو منطقي دلایل ومني او ایمان راوړي په ان حال کې فرعون بل خداوند متعال څخه وویریږي او د مخالفت او مبارزې لاره به پریږدي په دې بڼه کې به هم ستاسو حجت په هغه تمام شوی وي په هیڅ حالاتو کې د نرمې ژبې کارول بې ګټې نه دي په دې توګه د روزنې او هدایت پیل باید په دوستانه خبرو سره وي د خلکو په زړونو کې د نفوذ لپاره که څه هم هغوی ګمراه او ککړ کسان وي د قرآن شریف لومړنی امر له مهربانۍ او انساني عواطفو په ترڅ کې نرم چلند دی حتی ممکنه ده چې تر ټولو وروسته لاره به د زور خبره وي خو مینه او نرمښت باید د اصل په توګه او د لومړني اقدام په حیث وکارول شي
دوستانو معروف او منکر ته لیوا ساده مسله نه ده پاتې شوی په دغه شان حالاتو کې دا د عالمانو دنده ده چې د قران کریم په چورلیستو او د تفسیر حدیثو په کارولو سره خلکو ته د معروف او منکر د حقیقت په اړه معلومات ورکړي د امر معروف او نهی عن منکر په موضوع کې د دینی عالمانو او مشرانو تر ټولو کارنده ځانګړنه دا چې په خو کارونو او نیکو عملونو کې تر ټولو مخکښ اوسي او له بدو کارونو ډډه وکړي او خپل نفس په اخلاق سرا سنگار کړي او لانا وړه چلند او کردار څخه ځان پاک کړي دا خپل کول شي خلک خو کارونو ته وهسي او لبدوی لری کړي
تبي خبره ده چې ځینې تیروتلي کسان په خپل دلایلو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وړاندې ودرېږي او د مباحثه لاره غوړه کړي بېشکه مباحثه او مناظره په داسې حالاتو کې لپوهاوی ډکو خبرو اترو ته ضرورت لري ممکن ده چې په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح شي چې آیا کولی شو په دینی چارو کې مناظره وشي او یا دا چې له بحث او مجادلې څخه باید مخنیوی وشي حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي زما پلار امام محمد باقر علیه السلام زما لنیکه امام سجاد علیه السلام څخه او هغه بزرگوار هم له امام حسین علیه السلام او هغه هم له خپل پلار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام څخه نقل کوي چې یو ورځ د پنځو مذهبونو یعنی یهودیان نصرانیان دهریان دوغونی پرستان او عرب مشرکان د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته غونډ شول. نبی اکرم هغه سره یو اوږده مناظره وکړه او د هغه هر یوې پوښتنې ته ځواب وویل. په خدای دې می قسمی چې لا درو ورځو زیات نه وي تیرې شوې چې هغه 25 کسیزه ډله رسول الله بزرگوار ته ورغله او اسلام یې ومانه.
ویل کیږي چې همدغه پوښتنه له امام صادق علیه السلام څخه وشوه. زنو ویل چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیتو له مباحثه څخه د پرهیز کولو امر کړي، خو امام صادق علیه السلام وفرمایل نه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مطلق طور مسلمانان د مجادله او مناظره څخه منع کړي نه دي، بلکې مسلمانان له ناوړه مجادله څخه منع کړي دي. آیا د نحل د مبارکې سورې 25 آیت ما نه دی اوریدلې چې فرمایي ته د خپل رب لارې ته په حکمت سره او ښکلي نصیحت سره بلنه کوه او له دوی سره په هغې طریقې سره مجادله کوه چې هغه تر ټولو ښه وي؟ بے شکا ستا رب چې دی هغه ښه پوه دی په هغه کس چې د هغه له لارې نه ګمراه شوی دی او هغه ښه پوه دی په لار موندونکو باندې. یو کس د حضرت امام صادق علیه السلام د خبرو په اورېدو سره له ځایه ولاړ شو او وی ویل، ای د رسول الله مبارک زویا، آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل مجادله نو وکړه؟ امام صادق علیہ السلام ورته وفرمایل، د نبی اکرم په حق لا هر ډول چې غواړې فکر وکړه، خو دا فکر ما کوه چې هغه حضرت لا خدای سره مخالفت کړی وي، مګر متعال خدای هغه ته امر نه وکړ چې او تاسو مسلمانان لا اهل کتاب سره په خې طریقې سره مباحثه وکړئ.
د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د چلند او سلوک طریقې ته په کتو سره پوهیږو چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فرهنګ په خپروي کې د رسول الله بزرګوار بریا د هغه مبارک د خبرو او د کردار ترمنځ د یووالي شتون و. خلک پوهیدل چې نبی اکرم د نیکمرغۍ په لاره تله، په دې خاطر هغوی د هغه بزرګوار پسې تلل. که پیغمبر اکرم نورو ته یادونه کوله، خو په عین حال کې د هغوی نیوکې هم اوریدلې، دوی ته غوږ کېښوده او د هغوی ښې خبرې به یې منلې. د پیغمبر اکرم اصحاب د الهي حدودو درناوی او په حق باندې درېدل یې له هغه بزرګوار څخه زده کړل. دلته یوه کیسه بیانوو چې پکې د نبی اکرم د حق پالنې شدت ښکاره کیږي. ویل شوي دي په یوه غزا کې ابن جثامه د نبی اکرم صحابي و او په یوه دښمن باندې برید وکړ. د دښمن دغه سرتیری چې ورېدلی و وویل، زه مسلمان یم. ابن جثامه د هغه خبرو ته توجه ونه کړه او هغه یې وواژه. له دې کیسې وروسته د وژل شوي کس کوم چې تازه اسلام راوړی و نبی اکرم ته راغلل او وی ویل، ای د خدای رسوله، ابن جثامه په داسې حال کې زمونږ دغه کس وژلی دی چې هغه اسلام راوړی و. نبی اکرم له ابن جثامه څخه پوښتنه وکړه، له هغه وروسته چې وی ویل زه مسلمان یم ودې وژئ؟ ابن جثامه وویل، ای د خدای رسوله، هغه کس د پناه غوښتلو لپاره یې دغه ادعا کړې وه. نبی اکرم وفرمایل، زه د خدای په کتاب سره حکم کوم د قصاص لپاره کینه، خو د وژل شوي کس کورنۍ د دوه چنده دیې په اخیستلو سره له خپل قصاصه تیر شول.
ایزنو لوی مفکر او فلسوف استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله تعالی علیه د امر معروف او نهی عن المنکر خبروی د نبی اکرم صلی الله علیه و الی و سلم د نیک عمل پایلا بللی دا او پدې باوري وچې پټولو ډګرنو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و الی و سلم مخکخ اوسیدنه دا بزرګوار د بریالی توب لامل وو. شهید مرتضی مطهری د حسینی حماسې په کتاب کې لیکلی ک تاسو وغوړي چې په غیر مستقیمه توګه امر معروف وکړي یو لارایده چې خپل تقوا او پرهیزګاری غوړه کړي. کله چې تاسو د غشانو سه د امر معروف او نهی عن المنکر ژوندې بیلګه بو سه هیڅ یو چیز د عمل نه زیات په انسان اثر نه کوي. انبیا او اولیاګانو یوازې خبرې نه دي کړي بلکې هغه عمل هم کاوه. هر څه چې به ویل په هغه باندې به لومړی عمل کاوه. داسې نه ده چې اول یو څه ووایي او بیا پرې عمل وکړي. اول به یې په عمل کې خودنه کوله بیا به یې په خبرو سره. هر یو کس چې د نورو د اصلاح پسې وي باید لومړی ځان اصلاح کړي. نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم کا په خپلو حکمونو عمل نه وکړي نور خلق به د هغه لا پیروي زخه بیا ډډه کړي وي.
هغه د سانو دغه مطلب وخت هم دومره و نو لتا سو هم اجازه غواړو
الله مملا او ملګری.